درمن اوریدونکو یوې بلې خبرونه ته هر کله په دې خبرونه کې اورئ چې په حق د جرمونو نړیواله محکمې په افغانستان کې له 2003 میلادي کال وروسته د ترسره شوو جرمونو د څېړلو لپاره له افغانانو غوښتي دي چې په دې برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې 219 پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلو. په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په جرمنی کې یو 15 کلن افغان په همدې عمر پر یوې جرمنی نجلۍ د چړو د ګزارونو په تور نیول شوی دی. د ازبکستان مالیه وزارت د چهارشنبې په ورځ 1522 تنه کارکوونکي له کارونو ګوښه کړل. د کیف او روس پلوه بلتون پالو ترمنځ د بندیانو تبادله پرون بشپړه شوه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او چین امنیتي چارواکو موافقه وکړه چې د تروریزم ضد ګډې هڅې پیاوړې کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزیر طارق شاه بهرامي په پیکینګ کې له چینایي پوځي چارواکو سره د چهارشنبې په ورځ له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سیمې د امنیت په اړه خبرې وکړې. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته د دې خبرو په اړه وویل:
چین د تعلیم او تربیه په مورید افغانستان سره همکاري کوي. اوس هم په چین کې د مونږ افسران تر تعلیم او تربیه لاندې دي او دا همکاري د افغانستان د صلح د لپاره ډیر مهمه ده او مونږ د حق نه استقبال کوو.
د افغانستان له دفاع وزیر سره د خبرو په محل د چین د قوی مرکز مرستیال شو قلینګ ویل د چین د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کوي. د غژمنه د سیشن بی پورز له پیکینګ څخه د لیدنې په محل چین د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره هم کړی و. چین له طالبانو سره د سولې او پخلاینې په خبرو کې به چین له افغانستان سره چې له طالبانو سره د سولې او پخلاینې په خبرو کې به چین له افغانستان سره مرسته وکړي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د ننګرهار په خوګیاڼۍ ولسوالۍ کې داعش ځپلی دی. د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې داعش د ننګرهار له نورو سیمو هم خپل ځواکونه شاته کړي دي.
ولسوالۍ خوګیاڼۍ داعش به شکست مواجه شوه و همچنان در بدی
په خوګیاڼۍ ولسوالۍ کې داعش له مات سره مخامخ شوی. همدارس د ننګرهار په نورو ولسوالیو کې داعش مجبور شوی دی چې عقب نشینی وکړي او د دوی شاوخوا څلوېښتنه لمنځه تللی دی. د ننګرهار چارواکي وایي چې د خوګیاڼۍ د ولسوالۍ د امنیت د تامین په هدف ولسی ځواک ګمارل کیږي. تر دې مخکې د پچیراګام په ولسوالۍ کې ولسی ځواک ځای په ځای شوی دی. په جرمنی کې یو 15 کلن افغان په همدې عمر پر یوې جرمنی نجلۍ د چړو د ګزارونو په تور نیول شوی دی. دا پیښه پرون د جرمنی په جنوب لویدیز لنداو کې په یوه پلورنځي کې د یوې دعوا په نتیجه کې رامنځته شوې ده. چارواکو وویل دغه افغان چې د پیښې له ځایه تښتېدلی و د لارویانو د معلوماتو پر اساس پولیسو ونیوو. هغه نجلۍ چې ده په چړو وهلې وه د ټپونو له امله په روغتون کې ساور کړې ده. دا نه ده معلومه چې دغه تورن افغان زلمکی پناه غوښتونکی دی او که د جرمني عادي استوګن. دا هم نه ده معلومه چې دا واپس راپورته شوې وه. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو پلویانو د نوموړې د وژلو لسم تلین پرون ولمانځه. د ټلویزیون پر پردو چې کوم تصویرونه خپاره شول له هغو داسې ښکارېده چې شاوخوا 20,000 کسان د سن ایالت په ګړی خدا بخش سیمه کې د بېنظیر بوټو له قبر سره راغون شوي دي. بوټو لومړۍ ښځه وه چې د یوه اسلامي هیواد مشري یې کوله. دا د لویدیز نږدې ملاتړورې 2001 کال د ډسمبر په 20 په راولپنډۍ کې چې د پاکستان د پوځ مرکزي ښار دی لومړۍ ډزې وشوي. بیا چاودنه وشوه او بېنظیر روغتون ته په لاره کې سا ورکړه. بوټو له 1983 تر 1990 صدر اعظم او بیا له 1993 تر 1996 د پاکستان صدر اعظم و. د اګست په میاشت کې په پاکستان کې د تروریزم ضد یوې محکمې وویل چې د بېنظیر بوټو په وژلو کې پخواني ولسمشر پرویز مشرف لاس درلود. مشرف دغه تور رد کړی دی. د ازبکستان مالی وزارت د چهارشنبه په ورځ 1522 کارکونکو له کارونو ګوښه کړل. مالی وزارت وروسته تر دې د کسان برطرفه کړل چې ولسمشر شوکت میرزیایف پر مالی وزارت سخت انتقاد وکړ او امر یې وکړ چې هغه کسان وشړي چې فعال نه دي. د ازبکستان د رسمي خبري آژانس په وینا ولسمشر دغه بیکاره کسانو ته د موږکانو خطاب وکړ. د ازبکستان ولسمشر 15 ورځې مخکې ویلي وو چې ماجک پوری غیر فعال مامورین ګوښه کړي دي، خو په ټیټه کچه موږکان لا پاتې دي. ولسمشر میرزیایف وویل د مالی نوی وزیر جمشید کاچکاروف به وضعیت بدل کړي، خو که چیرته دا وضعیت په یو میاشت کې بدل نه شو په خپله کاچکاروف به هم برطرفه کړي. د کیف او روس پلاو بیلتون پالو ترمنځ د بندیانو تبادله پرون بشپړه شوه او په سلګونو اسیران د یو بل تر کنټرول لاندې سیمو ته انتقال شول. چارواکو د چهارشنبه په ورځ وویل چې د اوکراین حکومت 238 بندیان د بیلتون پالو تر کنټرول لاندې په لوهانسک او دونسک سیمو کې هغوی ته وسپارل، او په مقابل کې هم بیلتون پالو 4 اسیر سرتیری او ملکیان د اوکراین حکومت ته وسپارل. د اوکراین د ولسمشر ویاند وویل چې ولسمشر پیتر پروشنکو د اوکراین په ختیځ کې دونباس سیمې ته ولاړ ترڅو د له خوشې شوو بندیانو سره مخکې تر دې چې کیف ته ولېږدول شي وګوري. د مینسک دوه په نوم د 2015 کال د فبروري د سولې د موافقې له مخې کیف او بیلتون پالو باید د دغې موافقې له لاسلیک وروسته په 15 ورځو کې ټول بندیان او اسیران خوشي او یو بل ته سپارلی وای. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور کیا ازادي رادیو ټکی کم. په هکې د جرمونو نړیوالې محکمې په افغانستان کې له 2003 کال وروسته د ترسره شوو جرمونو د څېړلو لپاره له افغانانو غوښتي دي چې په دې برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون همکاري ته چمتو دی.
مت معرفی اسناد و مدارک در صورت که بعد قربانیات به ما مراجعه میکنند ما میتونیم به خدمت کمک بکنیم.
د بلخ ولایت د ګمرک ریاست مسئولان وایي چې د تیر کال په نسبت د 1490 کال په ترڅ کې عواید په سلو کې شاوخوا 10 زیات شوي دي. دغه راز د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو مسایلو کې اوري چې د ترکیې ولسمشر د سوریې ولسمشر بشر الله اسد د تروریس خطاب وکړ او ویویل هغه چې خپل 1,000,000 ولس وژلې څرنګه ورسره کیدی شي راتلونکي جوړ شي.
اسد کسینلیکله açık ve net söylüyorum. Devlet terörü estirmiş aslında bir teröristtir.
Oğuz Çepa Fransan ki jemeyde hayi dir de cili mozu oğuz hem matrah viyalı de cilu pahalı halku hayi dir avridili vi.
څله د فارسي فرهنګ چله یا د چهل څخه اخیستل شوې ده چې پایلې هم د یلداش پې څخه کیږي. په دې شپه کې ټول خلک راټولیږي او تازه میوې او هندوانه او نور شیان خوري.
د ازادي راډیو د ژوند په شیبو 19 پروګرام کې په دې اړه نور معلومات ترلاسه کولای شي. د اساسي بشري حقونو بل 19 پروګرام هم مه هېروئ. په افغانستان کې د جنگي جرمونو او بشریت ضد جنایتونو د څېړلو په هدف نړیوالې هڅې ګړندې شوې. په هغه کې د جرمونو نړیوالې محکمې له افغانانو غوښتي دي چې په دې برخه کې له دوی سره همکاري وکړي او ژر تر ژره اطلاعات وروسپاري. په ورته وخت کې په بلجیم کې د بشري حقونو یو کمیسیون وایي چې ګڼې دوسیې راغونډې کړي تر څو د افغانستان د جنگي او بشریت ضد جرمونو قضیې تعقیب شي. یادونه وړ بولو چې په هکري جرمونو نړیوالې محکمې لوی څارنوالي ویلي چې په دې اړه د کره شواهدو او اسنادو له تکمیلېدو وروسته به آیا چې رسمي څېړنه پیل کړي او کنه وروسته پریکړه وشي. نور تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د جرمونو نړیوالې محکمې له افغانانو غوښتي دي چې له دوی سره د شویو تیریو لپاره ځانګړې پاڼه ډکه کړي. دغه نړیوالې محکمې د دې پاڼې د ډکېدو لپاره د جنوري تر 1 پورې وخت ټاکلی دی تر څو خلک خپل شکایتونه د انټرنیټ له لارې په دری پښتو یا انګلیسي ژبو د هالنډ دغه محکمې ته واستوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې برخه کې همکاري ته چمتو دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند محمد بلال صدیقي
نخست کمیسیون از اقدام محکمه جزایی بین المللی استقبال میکنه.
لومړی خو کمیسیون د جرمونو د نړیوال محکمه د اقدام هر کله کوي. که چیرته زموږ له کمیسیونه په دې برخه کې د همکاري غوښتنه وشي، موږ به د سندونو د ورسپارلو په برخه کې همکاري وکړو. موږ ته یو شمېر قربانیان په دې برخه کې راځي، نو کولی شو چې مرسته وکړو. شاغلی سریخی زیاته کړه چې د جنوري تر یو دیرشمې پورې لنډه موده ده، باید هڅې زیاتې شي او په دې ترڅ کې د دوی کمیسیون د افغانستان له دولت سره هم په تماس کې دی. په ورته وخت کې له دولت سره په خبرو بوخت یو چې دولت په افغانستان کې د دې بنسټ د کار هڅو ته زمینه برابره کړي تر څو په دې برخه کې هر اړخیز کار وکړي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون تر څنګ یو شمېر نورې موسسې دې ته چمتو شوي دي چې له هاګ محکمې سره همکاري وکړي. په بلجیم کې د بشري حقونو د خپلواک نړیوال کمیسیون رئیس عنایت رسولی ازادي راډیو ته وویل
ما دوسیې را آماده است داریم که وخت چې گفتنه میتونم چې زمانی ما ورم
موږ داسې دوسیې چمتو کړی دي چې وخت یې نشم ویلی چې کله یې هغوی ته سپارلې شو، خو موږ پرې کار کوو. یو شمېر شکایتونه چې شته او موږ ته رارسېدلې دي، په څو میاشتو کې به د خپل سازمان د لارې نړیوالې محکمې ته وسپارو چې تعقیب شي. په بلجیم کې د بشري حقونو نړیوال خپلواک کمیسیون تر ډیره هغه دوسیې په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې ته سپاري چې افغان کډوالو له دوی سره شریکې کړې دي. د جرمونو نړیواله محکمه غواړي په افغانستان کې د 2003 کال د میله لومړۍ نیټه راورسته د جنگي جرمونو او بشري ضد جرمونو دوسیې وسیړي.
وامردل چې په حق کې جرمونو نړیواله محکمه له افغانانو غوښتل چې د جنگي او بشري ضد جرمونو پیښې د جنوري 13 نیټه د دوی په ویب سایت کې په پښتو، دری او یا انګلیسي ژبه ثبت کړي. د دې پاڼې آدرس هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې د همدې راپور په د متن په پای کې لوستلی شئ، ترلاسه کولی شئ. په حق د جرمونو د جنگي جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالانو ویلي چې غواړي په افغانستان کې د شویو جنگي جرایمو په اړه څېړنې پیل کړي. د جنگي جرمونو د نړیوالې محکمې لوی څارنوالې فتوا بنسودا ویلي له لسیزو راهیسې د افغانستان خلک د جګړې په اور کې سوځي او د دوی د وضعیت له لومړنۍ بشپړې او دقیقې څېړنې وروسته دې پایلې ته رسېدلي چې د څېړنې د پیل لپاره د روم له تړون سره سم ټول حقوقي معیارونه هم پوره شوي دي. افغانستان هم د حق د جرمونو نړیوالې محکمې غړیتوب ترلاسه کړی دی. د جرمونو د نړیوالې محکمې د لوی څارنوالې په وینا د دې خبرې د منلو لپاره کافي دلایل شته چې د افغانستان په جګړه کې د بشریت ضد جنایات ترسره شوي دي. میرمن بنسودا ویلي دي چې د دوی تحقیقات به پر هغو جنگي جرمونو متمرکز وي چې د 2003 میلادي کال لمی میاشتې په راورسته موده کې د افغانستان په خاوره کې شوي دي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمدن کل تنظیمای زور است جبریز
به حوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن دې پروګرام ورده پکې بیا هم د بلخ ولایت له مقام د عطا محمد نور د استعفا جنجالي مسله پکې انتیرو تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او په دې اړه نظر له نور سره شریک کړئ او هم که پوښتنه لري مطرح کړئ. ازادي راډیو او ری هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوو. د کابل د ښوونې او روزنې په پوهنتون کې د لومړي ځل لپاره د معلوماتي ټکنالوژي یو مرکز پرانستل شو. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي په دې د دغه مرکز څخه په یو وخت کې نږدې سل تنه ګټه اخیستلی شي. محصلین هم د دغه مرکز پرانستلو ته خوښ دي. ناجی صافی نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي د معلوماتي ټکنالوژۍ په دغه مرکز نږدې 4.5 لک ډالر لګښت راغلی او په یو وخت به ترې له 10 ډیر محصلین او ښوونکي ګټه واخلي. د دغه وزارت علمي مرستیال عبدالتواب بلکرزي د چهارشنبې په ورځ د دغه مرکز په پرانیست غونډه کې وویل یاد مرکزونه به نورو ولایتونو ته هم وغځول شي.
د معلوماتي ټکنالوژۍ د لومړنۍ مرکز دی چې پرانستل کیږي. هیلمند یو چې په نږدې راتلونکي کې دا ډول مرکزونه نورو په هنتونونو او حتی ولایتونو ته هم وغځول شي او یاد خدمات پراخ شي.
د معلوماتي ټکنالوژۍ په دغه مرکز کې له نوي ډیر کمپیوټرونه موجود دي چې د چارواکو په وینا د پوهنتون ټول ډیپارټمنټونه او پوهنځي سره نښلولي دي. د لوړو زده کړو د وزارت د معلوماتو له مخې د دې مرکز مالي لګښت د یاد وزارت د پراختیا بودیجې څخه ورکړل شوی او محصلین کولی شي چې له دې لارې له هېواده بهر په پوهنتونونو کې په آنلاین ډول زده کړې وکړي. په همدې حال کې یو شمېر محصلینو هم د معلوماتي ټکنالوژۍ د یاد مرکز په جوړېدو خوښي وښوده او وویل چې دغه ډول مرکزونه باید نورو پوهنتونونو ته هم وغځول شي.
آرزو گلستانی هم د شهید استاد ربانی د ښوونې او روزنې په پوهنتون کې د مهال زده کړې کوم. د ډېرې خوښۍ ځای دی چې نن ورځ محصلینو ته د معلوماتي ټکنالوژۍ مرکز پرانیستل کیږي. پخوا موږ ډېرو ستونزو سره مخ وو، اوس کولی شو چې په ډېرې آسانۍ د انټرنټ له لارې خپلې ستونزې هوارې کړو. زموږ غوښتنه دا ده چې یاد مرکز نورو پوهنتونونو کې هم پرانیست.
زما نوم دی هارون اسولی او د تعلیم تربیه پانتون زده کړم. څنګه چې موږ پوهیږو نن ورځ اثر د ټکنالوژي دی، نو ټکنالوژي زموږ په ژوند کې ډیر مهم رول لوبولی سي. دغه آی سی ټی سنټر چې دلته د خارجي برنامې د خاصه خیا د وزارت تسهیلات علي د خاصه خیا افتتاسو دا زموږ سره د انټرنیټ په بخش کې، زموږ د ریسرچونو په بخش کې او زموږ د کارخانګي په بخښنه کې زموږ سره ډیر مرسته وکړي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي ټاکل شوی چې تر 2000 میلادي کال پورې 12 نور د معلوماتي ټکنالوژۍ ورته مرکزونه په فاریاب، خوست، کونړ، تخار او د یو شمېر نور ولایتونو په پوهنتونونو کې پرانیستل شي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اوریدلی شي. او اوس به مللی بشیر ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
ایشیا ټایمز خبرونې د افغانستان، پاکستان او چین د درې اړخیز غونډې په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې پیکینګ او اسلام آباد په افغانستان ته د اقتصادي دهلیز پروژې پر غځولو غور وکړي. د اقتصادي دهلیز پروژه د 55 میلیارد ډالر ارزښت لري. مقاله لیکي چې د چین وړاندیز شای پاکستان اندیشمن کړی وي چې د هیواد چین خپل اوسپنیز ورور باله، خو اوس چین په یو منځګړی بدلیږي. مقاله زیاتوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چین د افغانستان تلپاتې او د باور وړ شریک هیواد وباله او وی ویل چې هیواد چمتو دی چې د اقتصادي دهلیز پروژې برخه شي. د مقاله په وینا چین غواړي افغانستان او پاکستان دواړه د سیمایزو پروژو برخه وي، نو ځکه غواړي د سولې پروسه هم پرمختګ وکړي. په همدې حال کې افغان چارواکو هیله څرګنده کړې ده چې چین به پر پاکستان د تروریزم په برخه کې د همکارۍ په خاطر له خپل نفوذ کار واخلي. مقاله زیاتوي چې که افغانستان د اقتصادي دهلیز پروژې برخه سي، امریکا یې شایي هرکلی وکړي، ځکه د ورېښمو د لارې نظر لومړی ځل امریکا په 2010 کال کې ورکړی و. مقاله همداراز زیاتوي چې د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا وصل کول د امریکا جغرافیایي سیاسي هدف دی چې په سیمه کې د روسیې نفوذ له منځه ولاړ سي. مقاله لیکي امریکایي څېړونکي وایي په منځنۍ آسیا کې د چین او امریکا ګټې یو دي. د هند ورځپاڼې هم افغانستان ته د چین د اقتصادي دهلیز پروژې د غځېدو په اړه مقاله لیکلې ده. مقاله لیکي چې هندوستان مخکې د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز د پروژې مخالفت کړی دی. دا پروژه د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر څخه تیریږي او هندوستان یې ځکه مخالفت کوي چې وایي کشمیر د دې هیواد برخه دی او که اقتصادي دهلیز له دې سیمې تیر سي دا د هندوستان له خپلواکۍ د سرغړونې په معنا ده. مقاله د څېړونکو له قوله لیکي چې د اقتصادي دهلیز له لارې د ګوادر بند ته د افغانستان لاسرسی په دې معنا دی چې د ایران، هندوستان او افغانستان ترمنځ د درې اړخیزې موافقې سره توازن برابر سي. د دې موافقې له مخې کابل د ایران چابهار بندر ته لاسرسی لري. مقاله زیاتوي چې چین همداراز غواړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې عادي سي. د مقالې په وینا د افغانستان او پاکستان د خپل منځي اړیکو د وضعیت په اړه هڅې په نور نړۍ کې د هیوادونو ترمنځ د ورته وضعیت لپاره د ازموینې په توګه ګڼل کیږي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو افغانستان ته د اقتصادي پروژو د غځېدو په باب واورېدل. د روسیې امنیتي چارواکي هم وایي په افغانستان کې ښه اقتصادي وده کولی شي دغه هیواد له روان امنیتي بحران نه وباسي. خو مخکې له دې چې په دې اړه راپور واوري، د بلخ ولایت د ګمرک ریاست د چارواکو له وروستیو څرګندونو به خبر شي چې وایي د تیر کال په نسبت د روان 1490 مالي کال په ترڅ کې د دې ګمرک عواید په سلو کې شاوخوا ولس زیات شوي دي. د بلخ د ګمرک ریاست مسؤلین وایي چې د حیرتانو بندر له لارې د وارداتو زیاتوالی هم د دې سبب شوی چې د دوی عواید زیات شي. په مزار شریف کې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی په اړه نور حال راکوي.
په بلخ ولایت کې د ګمرک ریاست مسؤل وایي چې نسبت تیر کال ته د 1390 مالي کال عوایدو کې 14% زیاتوالی راغلی دی. د بلخ د ګمرک ریاست مشر عبدالرحمن راسخ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د 1390 مالي کال په ترڅ کې 1,930,000,000 افغانۍ عواید راټول کړي دي. د بلخ ولایت د ګمرک ریاست مسؤلان وایي چې د یاد عوایدو اکثرا برخه د حیرتان بندر له لارې هیواد ته د راورد شویو تجارتي توکو څخه ترلاسه شوي. ښاغلی راسخ په دې اړه وویل
نسبت
تیر کال ته 14.5% په عوایدو کې زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د ګمرکاتو ډیری عواید اکثرا د وارداتو څخه ترلاسه کیږي او د حیرتان بندر له لارې د اوسپنې، اړو، اوبوباتو، ارشویو، لرګیو او د سون توکو واردات ترسره کیږي. د بلخ ګمرک مسؤلان شکایت کوي چې له حمله ازبکستان هیواد سره د افغانستان ترانزیتي ستونزه نه ده حل شوې او افغان سوداګر نشي کولای چې خپل تجارتي توکي د اورګاډي پټلۍ له طریقه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ولېږدوي. عبدالرحمن راسخ وایي چې د 1390 مالي کال په ترڅ کې یوازې 2 میلیونه افغانیو پارزښت پاکستان ته د ډبرو سکاره او د 2 میلیونه افغانیو پارزښت منځنۍ آسیا ته وچه میوه صادر شوې ده. صادرات اکثرا پاکستان هیواد ته ترسره شوي دي چې د ډبرو سکاره هم پکې دي او ډېر لږ ممیز او د مواشي پوست منځنۍ آسیا ته لېږدول شوي چې هغه ټول 2 میلیونه افغانۍ هم نه کیږي. په عین وخت کې په بلخ کې ملي سوداګر وایي چې دې ولایت کې د نسبي امنیت شتون او همدارنګه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارتي او ترانزیتي ستونزو موجودیت سبب شوی چې د حیرتان بندر له لارې واردات زیات شي او د بلخ د ګمرک پر عوایدو هم مثبت اغیز وکړي. په شمال ځون کې ملي سوداګر وایي چې د بلخ د ګمرک د عوایدو د زیاتوالي عمده عامل په شمال ځون کې د نسبي امنیت موجودیت او له تورخم بندر څخه بهر ته د تجارتي توکو د صادراتو د کچې کمیدل دي. ملي سوداګر سید مهدی سرهنګ پړه وای
دلیل اصلي افزایش عواید است که امنیت
ته ګمرک د عوایدو زیاتوالي اساسي دلیل دا چې په بلخ ولایت کې امنیت تضمین دی. سوداګرو هم خپل پیسې بند کړي، دوی تو کیوړي او راوړي، د صادراتو او وارداتو موجودیت سبب شوی چې عواید زیات شي. په نو وخت کې د تورخم بندر څخه هم د توکو د صادراتو په کچه کې کموالی
راځي.
د یادولو ده چې بلخ ولایت کې سوداګر وایي که ازبکستان افغانستان ته اجازه ورکړي تر څو د اورګاډي د پټلۍ له لارې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د افغاني توکو صادرات ترسره کړي نو د بلخ د ګمرک عواید به 2 برابره زیات شي. مجیب الرحمن حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
د روسیې امنیتي چارواکي وایي په افغانستان کې ښه اقتصادي وده کولی شي دغه هیواد له روان امنیتي بحران وباسي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي وایي چې په اوس وخت کې د روسیې لپاره په افغانستان کې د پانګونې لږ فرصتونه شته. جزئیات یې د فریبا ظاهر په راپور کې.
روسیا اټکل کوي چې په افغانستان کې اقتصادي وده او د ګډو پروژو عملی کول به وکولای شي د غهواد له هغه امنیتی ستونزو راوباسي چې ورسره لاس او ګریوان دی. د روسیې د امنیت شورا رئیس نیکولای پاتروشیف له یوې روسي ورځپاڼې سره په مرکه کې چې د سه شنبې پر ورځ خبره سو ویلي چې د تروریزم د خپرېدو د مخنیوي لپاره اقتصادي لارې چارې د یو مهم عنصر په توګه مرسته کولای شي. پاتروشیف وایي موږ ډاډه یو چې د ګډو پروژو تطبیق کولای شي د تروریزم او تروریستي افکارو د خپرېدو سره د مبارزې په برخه کې د یوې اساسي وسیلې په توګه کار ورکړي. پاتروشیف په دې برخه کې د دوړو هیوادونو د امنیتي ادارو او د غرض له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ده د وروستیو خبرو یادونه کړې ده. دغه روس چارواکی وایي روسیا د محل د انرژي، کرنې، پوځي ټکنالوژۍ او نورو سکتورونو کې له افغانستان سره سوداګریزي معاملې لري. دی زیاتوي اوس مهال دیرشو روسي شرکتونو لیوالتیا ښودلې چې په افغانستان کې کار وکړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي له روسیې سره د افغانستان سوداګریز اړیکې د پخوا په مقایسه ډېرې کمې دي. د دغې خونی مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
دا غربي هیوادونو دنو علاقه دا نه ده چې د روسیې سره د قرارداد وشي. نو د دوی دپاره د سرمایهګذارۍ فرصتونه په افغانستان کې یو څه کم دي. دوی رال درې څلور ځله ډېرې هلې ځلې وکړلې چې دلته په معدن کې قرارداد وکړي یا پهرشه خصوصا د تیلو او د ګاز په راایستلو کې د سالن په جوړولو کې دا قراردادونه د دوی سره ونه شول. کمپنۍ لګي را ناامیده شولې. اما بیا هم خپل تجارتي تعلقات د دوی سره ساتلي دي. یو حداقل په سلسله باندې امکانات د ډیرولو شته چې په افغانستان حکومت وغواړي روسان علاقه لري چې تجارت دې.
روسیه تر دې وړاندې هم ویلي وو چې د افغانستان بحران یوازې د زور له لارې نه هواریږي او نورې بدیلې لارې هم لري. د خبره د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روانې میاشتې په سر کې کړې وه. ماسکو په وار وار له افغانستان څخه منځنۍ اسیا ته د تروریزم د خورېدو څخه اندېښنه ښودلې ده. د روسیې د امنیت شورا مشر په خپله پرونۍ مرکه کې تکرار کړی چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو له اوږدمهاله حضور سره سره په دغه هیواد کې امنیتي حالات خراب سوي دي. دغه روسي چارواکي په افغانستان کې اقتصادي وده، د خلکو رفاه، د بیکاری سطحې کمول او د پوهې سطحې لوړول د افغانستان د سولې او ثبات بیرته راوستو اساسي عناصر بلل. د روسیې تر څنګ د بیلاروس ولسمشر له افغانستان څخه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د تروریزم له خورېدو څخه اندېښمن دی. الکساندر لوکاشینکو نن د ډله ییز امنیت د تړون سازمان په یوه سرمشریزه کې د منځنۍ اسیا پر مشرانو غږ وکړ چې باید په افغانستان کې د تروریزم مخه ونیول سي. کناډا د په خبره وروسته به یې مخه نیول تر سوریه ګران کاروي. د لوکاشینکو په وینا ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او هم قزاقستان او قرغیزستان هغه ودونه دي چې د تروریستي سازمانونو لخوا به په نښه سي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ترکیه ولسمشر د سوریه ولسمشر ته د تروریست خطاب وکړ. ترکیه په دې د هیواد په کورنۍ جګړه کې د هغو یاغي ډلو ملاتړ کوي چې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد جنګیږي. نور خالد احمد شبر پر راپور کې
د ترکیه ولسمشر وویل چې د سوریه د سولې هڅې له ولسمشر بشار الاسد سره مخته نشتی تلای. رجب طیب اردوغان بشار الاسد ته د تروریست خطاب وکړ.
اسد kesinlikle açık ve net söylüyorum.
د سوریه ولسمشر اسد په تاکید سره اجازه راکړي چې ښکاره ووایم یو تروریست دی چې د دولت په کچه تروریزم مخته وي. موږ دا نشو ویلی چې دا کس خپل کار کولی شي. که موږ دغه خبره وکړو دا به له هغو نږدې یو میلیون سوریایانو سره انصاف نه وي چې ده وشلي. د ترکیه ولسمشر دا خبره د چهارشنبې په ورځ په تونس کې د افریقا د څلور ورځني سفر په پای کې وکړه. د ټینګار وکړ چې د بشار الاسد په موجودیت کې د سوریې د سولې خبرې نشي بریالي کېدای.
سوریې له ایګیډ اولان کونو یې څه سوریې ده
د سوریې په اړه کې تر هر څه مخکې دا ناممکن ده چې الاسد سره ادامه پیدا کړي. ځکه چې څنګه کېدای شي چې موږ د سوریې داسې ولسمشر ومنو چې هغه د خپل هیواد نشته یو میلیون کسان وژلي دي. د سوریې په قضیه کې تر دې مخکې د انقره او تهران اړیکې شسې وي. ایران د بشار الاسد کلک ملاتړ دی. د انقره او تهران اړیکې شاید اردوغان د نویو څرګندونو پر سر اغیزمن شي. بل لور ته د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم په دوه ورځني سفر د ایران سیال هیواد سعودي عربستان ته تللی دی. یلدرم د چهارشنبې په ورځ د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره وکتل. د سعودي عربستان پاچا سلمان چې په 2015 کال کې واک خپل کړ نو هڅه یې وکړه چې د ایران پر ضد د سنی هیوادو یو ائتلاف رامنځته کړي. بیا د روان کال په جون میاشت کې چې کله ریاض د دې لپاره له قطر سره اړیکې ساړه کړل چې تهران ته نږدې شوی، ترکیه د قطر تر څنګ ودرېده، خو اوس داسې ښکاري چې انقره یو ځل بیا غواړي له سعودي عربستان سره چې د بشار الاسد له واکمنۍ سره مخالفت کوي نږدې اړیکې ولري.
ازادي راډیو اوري. په دې ورسته کې د امکانات پیدا شوې دي چې د هغو کسانو چې کانه دنیا ته راځي علاج وشي. نور بل اسمت سروانه وورو.
څېړونکي وایي د هغو کسانو درملنه یې ممکنه کړې چې مورزادي کانه پیدا کیږي. د امریکا په هارورد پوهنتون کې څېړونکو د جینیټک انجینرۍ په مرسته وکړای شول چې د هغو کسانو درملنه وکړي چې له موره کانه زیږي. تروسه پوری دا ناروغي تداوی کیدای نشوي. څېړونکي وایي چې د جینیټک انجینرۍ په وسیله یو نوې طریقه پر موږکانو آزمویلې او مثبته نتیجه یې ترلاسه کړې ده. د هارورد پوهنتون څېړونکو د کرسپر په نوم طریقې څخه کار اخیستی. دا طریقه په حقیقت کې په ژوندیو حجرو کې د ډي ان اې شکول دي. په هغو موږکانو کې چې کانه زیږیدلی وو دې طریقې د ټي ام سي 1 په نوم جن په هغوی کې ختم کړ. هغه انسانان چې دا ډول جنټیکي ستونزه ولري په تدریجي ډول د اوریدو یا سامع حس کمزوري کیږي او څېړونکي هیله لري چې له دې طریقې څخه د کڼو انسانانو په درملنه کې کار واخیستل شي.
او سم یو ځل بیا په مکرې دي ساته د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان او چین امنیتی چارواکو موافقه وکړه چې د تروریزم ضد ګډې هڅې پیاوړي کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزیر طارق شاه بهرامي په پیکینګ کې له چینایي پوځي چارواکو سره د چهارشنبې په ورځ له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سیمې امنیت په اړه خبرې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د ننګرهار په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې داعش ځپلی دی. د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل داعش د ننګرهار له نورو سیمو هم خپل ځواکونه شاته کړي دي. په جرمنی کې یو 15 کلن افغان په همدې عمر پر یوې جرمنی انجلۍ د چړو د گزارونو په تور نیول شوی دی. هغه انجلۍ چې د په چړو وهلې وه د ټپونو له امله په روغتون کې ساه ورکړې ده. د ټاپي پروژې اجرایی رئیس محمد مراد امانوف په ار کې له ولسمشر اشرف غنی سره تیر ماښام د دې پروژې د عملي کولو پر لارو چارو خبرې وکړې. افغان ولسمشر د ټاپي پروژې اجرایی رئیس ته ډاډ ورکړ چې د پروژې امنیت به تامین کړي. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو پلویانو د نوموړي د وژلو لسم تلین پرون ولمانځه. په هغو تصویرونو کې چې پرون د تلویزیون له خوا خپاره شول ښکاري چې شاوخوا 20,000 کسان د سن ایالت په ګړی خدا بخش سیمه کې د بېنظیر بوټو له قبر سره راغون شوي وو. د ازبکستان مالیه وزارت پرون 1522 تنه کارکوونکي له کارونو ګوښه کړل. دا وروسته له هغې چې ولسمشر شوکت میرزیایف مالیه وزارت ته دنده سپارلې وه چې بېکاره کسان له دندو لرې کړي. د کیف او روس پلاوه بیلتون پالو ترمنځ د بندیانو تبادله پرون بشپړه شوه او په سلګونو اسیران د یو بل تر کنټرول لاندې سیمو ته تیر شول. د خبرونو سرلیکونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د خبرونو تفصیل که غواړی او بیا هم ولولی د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غرض لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافي اوازی اوریدلی شي. د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په همدې څپو مخ خبرونه کوو. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو بیا د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مهیروي. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل، د خبرونې دوهمه برخه د ازادي راډیو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. د ژوند په شیبو کې د ظلمو په ژمي کې د څېلو مسأله څېړلې ده. خو مخکې له دې چې دې پروګرام ته ور ورسیږي، پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو پروګرام اوریدو ته.
اساسی او بشری حقوق د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله وایست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بل خبرونه ته هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونو کې په 0.5 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محکمې د لړۍ په دوام نن د شکنجه پاړه بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل لسیمیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګ امیر عبدالواحد سیراتی. سیرات صاحب اشاره غلاس
مننس.
سیرات صاحب، ک لومړی اوریدونکو ته د شکنجه د مفهوم په اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته ستاسو محترم ادارې او ټول محترم اوریدونکو ته خپل سلام او احترامات وړاندې کوم. د شکنجه د مفهوم نه به مخکې غایت قرآن عظیم شان را پویاسو چې الله جل علا شانو فرمای چې وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. الله په خپل مورد کې چې زه خپل بندگان نه تعذیبوم مگر ما چې تر هغو پورې دوی ته رسول او هدایت نه استول. د دې آیت په استنباط سره موږ ته دا جوته کیږي چې تعذیب د انسان، شکنجه د انسان او د انسان لپاره دا د دې آیت نه صریحا معلومیږي چې او څرګنده کیږي چې دا جواز نه لري چې انسان د جګسي انسان د شکنجه کی. الله چې خپل وای زه څوک نه شکنجه کوم نه تعظیم تر غوڅ ما څوک نه یور لیګل. د دې رسول لیګل په دې مفهوم دی چې انسان ته هغه جرم ور وپیژني چې دا جرم دی دا مکوي. نو په دې اساس باندې دلته مفهوم د شکنجه د قانون پرانا کې هر هغه عمدی او قصدی او ارادتن چې وغوړي د چا ته رنج، تکلیف او رواني جسمی صدمه ورورسی ترغو پوره د سړای د مامور دی ضبط په دی وته ونیږي چې ترغو پوره حقایق کشف کی. د شکنجه مفهوم په همدغه منوال باندې دی چې سړی ته درد، رنج دا ورورسی چې ترغو پوره د سړای په دی باندې محترف سی چې د خپل د دغه جرم کده کړه یې نه ځانته منسوب کی. دا مفهوم دی شکنجه دی او دا په قانون کې دا اس اعمال معنی دی.
ډیر مننه. سره سه محترم، څو ډول شکنجه موجوده ده؟
د شکنجه دوه ډول مو خود لول ډول رواني، دویم ډول فزیکی. هغه چې رواني هغه یو بندي په تورو کوټو کې تک تنها اچول د روحي صدمه ده. بل د دې عقاید ته توهین او د ته سپکې سپورې ول او د دې هغه کم تنظیم یا سیاسي اړیکې چې لري د هغه منظومه یا منصوبه تنظیم ته سپکاوی، رهبر ته سپکاوی او یا د ده فامیل ته سپکاوی د روحي صدمات یا نور ډولونه هم څه هغه کشف سوی دي چې موسیقي ورته په جګ اواز اوریدل، بې خوبه کول او داسې نور موارد دي چې دا روحن صدمه سړی ته رسوي. په ظاهر فزیکي حالت کې دا شکنجه نه محسوسیږي چې کله ته سړی وګوري محسوسیږي نه، ولې دله د روحن نه ډېر غټه صدمه لري چې هغه موارد موازف کړي. او یو خو فزیکي شکنجه ده چې هغه نوکان استل او هغه په دوره باندې وهل، په یخو اوبو باندې درول او نوکان استل. دغه سه نور موارد دي چې بالاخره یو مزنون دې ته واداره کی چې ترغو پورې هر هغه عمل چې د کړې نوي د شکنجه په ترڅ کې هغه په دې معترف سي چې ځان ته هغه جرم منسوب.
سیرت صاحب، د شکنجه په اړه په نړیوالو قوانینو کې څه ول سوي دي؟
نړیوال چې کله مختلف ملکونو مختلف جزاګانې په مختلف انقلابونو کې او په مختلف حکومتو کې د غچ د اخیستو په خاطر خلک متوسل سوله، دا په تاریخ کې ثبت سوله، بلاخره نړیوال په دې راجګ سول د دې له خاطره د شکنجه کنوانسون تصویب کړي چې شکنجه په هر ملک په هر نظام کې په هر ډول باندې که هغه د کودتا نظام وي که هغه د سلا اخیستلو په نظام یو نظام لبای نوړل او خپل سیاسي مخالف لبای نوړل بلاخره د نورو نه د اعتراف او د غچ اخیستو په منظور شکنجه ته متوسل سی په نړیواله کچه باندې دا ممنوع سول، هیچ چاته اجازه ورکول کیږي نه. صدا کی کچا دا کنفرانسون منلی او کینه منلی د دوړو لخاطر دا ممنوع ده، ځکه شکنجه د سی او عمل د چی توجیه نه لري. دا څوک چې څوک شکنجه کوي دا یا سیاسي یا زبنی او یا هم قومی او یا هم مذهبی د سره اغه تضاد موجود وي، چې ترغو دی بل چانه د شکنجه په زور باندې د اعتراف او د اقرار واخلي. نو بنا نړیوال پر کې جګسوله د قانون د معنی شکنجه تصویب کړی ده. بعض ممالک دا تصویب کړی منلې ده چې موږ به شکنجه نه کوو، بعض نه ده منلې. بهرحال که چا منلې که نه ده منلې، شکنجه یو ناوړه عمل او غیر توجیه یو عمل ده چې څوک په دې باندې متوسل کیږي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وق د شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په ډاکټر وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت خایش لرو چې موږ د وګو باندې بس
پلیس لیکل چې محکمې لخوا.
ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم اشراغ لست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجه است. سیرت محترم، د ورستي پښتني پتوګه په افغانستان کې د شکنجه د مخنیوي لپاره تر دا مهاله پر څه ډول اقدامات شوي دي؟
د شکنجه د ممنوعیت او د منوکل په خاطر زموږ اساسي په قوانين کې ډیر دی پخونه د اشاره سوی ده. غواړم چې خپل درنو اوریدونکو ته په دې حق ته لږ مختصرا معلومات ورکړم. څلورستمه ماده د اساسي قانون د 1901 کال چې هغه د غازی امان الله خان دوره ده، او په 1909 کال کې د ماده د 19 کې د نادر شاه په زمانه کې ممنوع سوی ده شکنجه، او همدغه سه د 1933 کال د شپږم ماده په قانون اساسي په ماده کې د محمد زهر شاه په وخت کې، او د 1955 کال کې یو درسمه ماده د قانون اساسي د جمهوریت دیموکراتیک خلق افغانستان په وخت کې، او د 1968 کال کې د ډاکټر نجیب الله په واکمنۍ کې، او بل اخره د 1923 کال په 9 ماده کې هم د ممنوع د شکنجه راغلی ده. د هغه وخت نه د اناد امان الله خان د وخت نه تر د نن پورې چې ته راونیسه، د ټول دولتونه د شکنجه ممنوعیت په قانون کې تصویب کړی دی چې هیڅ فرد د دولت نسی کولای چې د مزنون نه د شکنجه په زور که هغه روحي یا هغه فزیکي اعتراف تر واخلي چې ترغو پورې هغه حقایق د جرم ته دوی ورسیږي. دا خو یو اعتراف یو وسیله ده. د هغه وخت نه تر دا اوسه پورې نړیوال سطح مخکې اشاره وکړله، او زموږ او ساسې د ملي قوانینو په رڼا کې چې هغه د 1901 کال نه تر 1923 کال پورې په دې ټولو دورو د زمامداریو کې په قانون اساسي کې په مختلفو مادو کې تسجیل شوي دي چې شکنجه معنی ده.
ډېره مننه.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي، او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ژوند با شیبو کی
جوړونکی محبوب شاه محبوب
ځواني مرګ
نه ستورانه
نه یو مقصد در نه
ستوره
مو نه
سوې دا مو نه څو ځل مزه خصوصیت نه چې ځان ټینګ یو بزرګ ټینګ وي
ژوند دی اوسه وروخله
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری د چلې له نوم سره به آشنا یاست. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د چلې په اړه بیلابیل باورونه او دودونه موجود دي. ځینې چلې د ژمي د موسمي ځانګړنو نوم بولي او ځینې ژمي په څو برخو ویشي چې همدغو برخو ته د سپینې او تورې چلې نوم ورکړي. موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه د چلې په اړه باورونو او دودونو ته ځانګړې کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وړاندې کړې ده. درنو اوریدونکو، چلا یا چلا د ژمي د موسمي ځانګړنو هغه نوم دی چې د افغانستان سربیره په یو شمېر ګاونډیو هیوادونو کې په اړه بیلابیل دودونه او باورونه موجود دي. د بلخ پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي استاد پوهنیار نازیه پتمن وایي چې د انسان له پیدایښت سره سم د ځانګړو موسمونو لپاره ځانګړي نومونه ایښودل شوي او د همدغو نومونو له مخې ټاکلي وختونه د موسمي ځانګړنو په نظر کې نیولو سره پیژندل کیږي.
چلا د فارسي فرهنګ له چل یا د چلا یا د چل څخه اخیستل شوی ده چې په پښتو کې ورته چلا وایو او پایلې هم د یلدا شپې څخه کیږي. په دې شپه کې ټول خلک راټولېږي او تازه میوې او اندوانه او نور شیان خوري. علت هم دا ده د خلکو منځ کې په دې عقیده دي چې وایي چې کله اندوانه وخوري یا میوې وخوري او په اوړي کې بیا نه تږی کیږي. بل په پښتو کې مونږ سپینه سلا وایو. سپینه سلا هم په دې خاطر ویل کیږي ورته چې کله چې په ژمي کې ډېرې واورې وریږي یا اوبه نور شیان یخ نیسي یا پرخه کله چې د شپې خانه وري او سهار چې چې ټول ځایونه سپین دي په دې خاطر باندې ورته وایي چې سپینه سلا.
د اغلی پټمن په خبره چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د چلې ځانګړي برخي مشهور دي.
چلې په دوه برخو ویشل دي. خلکو چې یو غټه چلې ده بل وړه چلې. غټه چلې مغه دی اول دی جدي نه پایل کیږي تر لسم دی دالوي پورې او وړه چلې دی لسم دی دالوي نه تر اخر دی دالوي پورې ده. په غټه چلې کې یخني او یعنی هوا ډیره سړه ده او یخ دی. په دې چلې کې خلک تاوده خوړو خوري لاندې کوي او وړي شیان ډیر خوري او په دې خاطر او یا خدا
وسره دې لپاره. نوموړي زیاتوي چې په یو شمیر نورو سیمو کې سپینې چلې تا سپیرا یا لوی چلې او تورې چلې تا غوړه یا کوچنۍ چلې هم وای. خو د ټولو مشهور نمونه یې سپینې چلې او تورې چلې دي. چلې څو ډولونه لري او عام خلک یې څو ډول پیژني. د هلمند ولایت اوسیدونکو ناصر خان یې پاړه راتوایي.
بعض خلک ورته تورې چلې او سره چلې وای. زه چې د هلمند يم د هلمند خلک ورته تور چلا او سره چلا وای. بعض خلک ورته لوی چلا او وړه چلا وای. دا چلا د دیقانانو په حساب باندې مشخص ورځ د دوی پر ستورو باندې ورته حساب کی چې کله مزان کوم مشخص ستوري چې ځنګړي کړی دي هغه په اسمان کې راښکار کیږي نو چلا شروع کیږي. په دې معنی باندې چې د کال تر ټولو هغه سوړ موسم شروع کیږي او دیت دوی وای تور چلا. تور چلا په دې معنی چې ډیره سړه چلا ده. په دغه چلا کې نو معمولا بخاري خو بخمخه خلک یې خپل کورونه بتودي. د بارالونو موسمې د وریاو موسمې په کلو کې معمولا د سي چلته د اقتصاد بیس خپل زراعت دي. دا هغه وختونه چې خلک نور د زراعت نه رابیا کاری او ټول قرار نه سي قرار زراعت کې درې مې شکرا خو بي او بیا ورپسې سړه چلا ده یا وړه چلا ده چې تور چلا وځي بیا نو سړه چلا ده کې لږ کله کله سړه چلا ده چې د وریاو په تناسب باندې د تور چلې نه وړاندې دي. خو تور چلا کې سړه ډیر زیات په سره چلا کې به سره بیا دومره زیات نه ویل لګره کمیږي. بیا نو موږ ورته وایي 60 شکست. 60 شکست په دې معنی باندې چې څلويش جام شل شپته ورځې کې د نور د سړو شکست دی. نور ورځ په ورځ لمر راپورته کیږي هغه بوت چې ملسوي دی هغه راځوندې کیږي.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي محصل نعمت الله صدیقی وایي چې سپینه چلا کې واور کیږي او یا هم د ډیر یخ لوجه او به یخ کیږي او د ځمکه سر سپین وي. نو موږ د یو شمیر دودونو او باورونو په اړه وایي.
یو باور دا دی چې کله سپینه چلا رابرتی رشي یا رخکار شي راشي نو په دې کې معمولا داسې یو باور دا چې زړې خځې او یا د مشران خځې چې دي د ماشومان پټ ساتي ترڅو د دوی په اصطلاح چې دا سپینه چلې ونه وي. نو کله چې سپینه چلا رابرتی رشي اول خبره دا چې د ماشومان او زاړه پټ پکې ساتي. بیا چې کله دغه ماشومان یا زاړه چې سپینه چله د دوی په اندو وای د دوی په باور سپینه چله وای نو بیا دوی ور سره داسې چلند کوي چې مثلا دا تعویزونو ته بیاي زیارتونو ته بیاي زیارتونو ته بیاي اول تور ته ځانګړي تعویزونه کوي چې دغه تعویزونه ته د سپینه چله تعویزونه ممکن وایلی شي یو بل باور دا د چې دغه ته یو پسال علي یا ورته مګال علي یا داغه د چرمن نه ورته وژن جوړي دغه وژن دوی ته راغوندي او بیا د چلی په حساب سره د خپل وختي مثلا درې ورځې وو ورځې څو ورځې دغه سی دغه چرمن ورته غوستي ترڅو دغه ناروغ چې یاد دی په استلا چې د سپینې چلی چې وهلې د دغه شي سره خکېږي
د زیاتوی چې د سپینې چلې یخنی ډیره وچا او سخت وي نو ماشومان او زیات عمر لرونکي پکې زر سینه بغل کیږي لیکوال او څیړونکو تایر زلان بیا وایي چې په افغاني فرهنګ کې د چلې پاړه ګڼ باورونه شته له هغه مو د تورې چلې د څرنګوالي پاړه پوښتلی
په تورې چلې کې عموما تورې چلې د ژمي د موسم هغه وروسته برخه ده چې خلک پکې په سرلی ته یا بهار ته چمتواله نسی زر بزګران د خپل کروندو د خوندیکی دو د پاره دغه مهال چې مثلا د زنو یو شمیر بوټو د خوندې ساتلو د پاره پاغوي پلاستیکی خیمی وهی د دې لپاره ترڅو هغه یخي ونه وهی په تور چلا کې د یخ مات شي او بزګران دهکانان عام خلک د پسرلنۍ کارونو د کښتونو او د خپل فصلونو د پالنې د پاره کار شروع کی مثلا ګوټ شروع کی للون شروع کی دا ډول د یو شمیر حاصلات چې هغه کرل کیږي غنم د غمر شوی چې د هغه د پالنې او د بیا اوبو کولو وخت را رسیدلې او باید لدی وروسته هغه پالنه په زراعتي سیستم نوي شي
د نوموړي په خبره چې په تور چیله کې بارانونه غلې او نری باد لګيږي نو همدا لامل دی چې لېوی خو موسم بدلیږي او لبل خو ونی د شنې کې دوه تابع نسی د وی چې دا موسم بزګرو ته ځنګړي ګټه لري
تور چیله هغه د فصل هغه برخه ده یا د موسم هغه برخه ده چې په دې سره د ژمي کانګل ماتيږي یعنی هغه یخ ژمي چې تشته ویلې کیږي هغه په تور چله کې ماتيږي که فکر وکړو په لوړو ساحو کې هغه سیمې چې لوړې دي د افغانستان په جغرافیا کې هغه د ژمي په موسم کې واوري هلته کیږي دغه واوري یخ کیږي جمع کیږي او تر ډیر وخت پورې د دې د خوندی پاتې کې دوه امکانې کله چې تور چله راشي عموما په تور چله کې بارانونه زیاتی دغه کنګل ماتيږي
د خاغلی زلاند په خبره چې تور یا غوړه چله بیا نسبت سپینی یا سپیری چله ته ډیره وچه یخنوي او د تور چله یخنی یو څه لمدوي درنو اوریدونکو په پکتیا کې زموږ همکار داوود تپان له حاجی نجیب سره چې د ګردیز خارو سیدونکو د مرکه کړي له هغه یې د چیلې د ډولونو پاړه پوښتلی
سلا سده دغه شپې ورځ د ډېر یخ دی دا سده سپرکې چلا ورته وای د ډېر یخ لري دغه واور سوري کې سړی په مخ باندې وای دغه سختري چلا سده دغه ده
پرکې چیلې چې تاسو وای غوړه چیلې دا ولې د سی ورته وای د چیلې خپل شي
سلا سده دغه سده د ډېر یخ ده هغه غوړه سلا دغه دغه شاته سره راځي هغه بیا وای نرمه یي ګرمه یي دومره یخ زیات یخ نه یي باغونه خو په دې وخت په دې ټیم کې دا د مڼې اول خو د مڼې بیخونه واړی بیا د تور سره ورکی بیا اوبو ښه اوبو پرمانه ورکی صدا یخی شو جوش وخوري س جوش وخوري د مزکه ښه پاسته شي
یعنی یخی چلکی
او یخ چلکی او
یعنی غوړه چلکی
د غوړه چلکی بیا دغه سره پرې د بعد په عمل میوسو بیا سره چپکی بیا دوا ورکی مثال خبره ونه ته پونی بیا باسی ونه ته بیا هغه بیا اوبو سره ورکی بیا ګټه لري
مثلا چیله خو یو چیله ده ک ډیر چیلی
نه تله دوا چیلی دی یا د سپرکی چیله ده یا د غوړه چیلی دی
د څومره وخت
ده فقط یو میوس دغه ده یو میوس هغه ده
دا مثلا کله راضی سره کم راضی
په دا اوس صدا نه وای شروع سوی د سپرکی چلا دغه دغه زللی یخ سره اصلي زمې سره دغه سیله ده
د نوموړي په خبره چې دوی په وچا یا سپینه سیله کې کوخه خوي چې ماشومان او زړه له بهر یخ او باد څخه وساتي پنځه څلوېښت کلن رحیم ګل بیا وایي چې د چیلې له پیله سره سم خلک ځانګړي خواړه برابروي. دا چې څه ډول دي هغه وایي.
نو په وچه چیله کې په دې معنی چې یخ ډېر زیات وي او داسې سوځونکی یخ وي، نو په دې کې معمولا خلک په کورونو کې کچړي کورت پخوي او لاندې پخوي او ګرم خواړه کوي. بخاری ډېر زیات ګرموي، ماشومان نه پرېږدي بیرون ته چې بیرون لاړ شي، ولې دوی مریضیږي. خو اصلا د فامیلونو توجه ماشومانو ته او خپله دوی ته په وچه څیله کې فکر کوم ډیر زیات وي، ولې په وچه څیله کې ډیر ورخ نه کیږي، هوا ډیره وچه وي او همدې لامل کیږي چې ډیر مریضیان یې زیات وي. مثلا سینه او بغل او برانشیتو ریزش او دغه مسایل ډیر وي. بیا په لمده څیله کې خلک یو څه خوشحالۍ کوي چې د وچه څیلې نه ووتلو، اوس په بارانونه ډیر کیږي، هوا معمولا نرمه شوه، جلد به پکې ښه وي.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسی. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویب پاڼه هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
چکلا هم وریگی پا مسافرو ستیریگی زلم نره نره خوگیگی ستا پا زمانا اوگی لگیگی زما دا کور پا خلکو نرسی لا سنا زما دا کور پا خلکو نرسی لا سنا کوئی باران 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 وریگی ما تا یاد وی تا یاد وی خپل مینه زور تا گوری زما دزڑا ٹکور تا گوری سویل نشی رور تا گوری لیوان اخکتا پور تا گوری دکلی مین ستا دش پیل یواز رازینا دکلی مین ستا دش پیل یواز رازینا